دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ د سات خبرونه ده. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وای د فرانسې هیواد درې پای رادار چې 13 جولای میاست افغانستان ته راوړل شوی دوی ته تسلیم سول. یاد وزارت پرون د یک شنبه په ورځ په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دا رادارونه د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د وزارت ته تسلیم سول. د ترانسپورت او د هوایي چلند وزارت ته معلومات پر اساس د سرتاسری رادار نصبولو قرارداد د 112 میلیون یورو پر ارزښت د تاس په نوم یو فرانسوي شرکت سره شوی دی. د ترانسپورت وزارت ویلي چې د قرارداد پر اساس به یاد سرسرتري رادارونه د کابل بلخ هویرات په ویډګرونو کې نصب کړل شي. د وزارت ویلي دی چې ټاکل شوی د 2023 میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې د رادار 12 سایټونه د هوایي حریم د کنټرول سیستم په لرلو سره د افغانستان په 12 برخو کې نصب شي. د پنشیر په ولایت کې د طالبانو له لوري د یو ځوان له وژل کېدو وروسته د هغوی پر ضد په لسګونو کسانو د دې ولایت په مرکز بازارک کې پرون د یک شنبه په ورځ مظاهرې وکړې او د میلیونو د نیولو غوښتنه وکړه. د سیمې د اوسیدونکو پر وینا دغه وژل شوی ځوان محمد اکا نومېده او د یک شنبه په سهار د پنشیر ولایت د انابا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالب جنګیالو په ډزو کې ووژل شو. اعتراض کوونکي ادا کوي چې دغه ځوان په پخواني حکومت کې هیڅ ډول رسمي مسؤلیت نه درلود او د طالبانو غړو دغه بېګناه ځوان په بیرامۍ سارایي اعدام کړی دی. طالبانو د پنشیر په ولایت کې دغه ډلې د افرادو په واسطه دغه ځوان وژل تایید کړی او هغه یوه تیروتنه کړلې ده. په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو او د فرنګ ریاست خبریالانو ته د یوې اعلامیې په استولو سره ویلي دي چې د دې پیښې مشکوک عاملین یې نیولي دي. له هغې ورځ وروسته چې د پاکستان پولیسو د یوه ښځې جسد موندلی و تحقیقاتو د دې قتل په اړه نور معلومات هم رابرسیره کړي. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپل پخوانی میرمنې وژلې ده او غوښتل چې پولند ته وتښتي او پناه واخلي. د وجې سواتی په نوم دغه پاکستانی ولسله ښځه د امریکا د متحدو ایالاتو تابعیت هم درلود او د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته د رسیدو وروسته ورکه شوه. د دغه ښځې میړه رضوان حبیب پولیس ته ویلي چې د میرمن په وژنه یوازې 50,000 پاکستانی روپۍ لګښت راغلی وو او هغه خپل میرمن په یو تیزی آلې وژلې او د هغې جسد د هنګو شارت انتقال کړی وو. پولیسو تیر ورځ وویل چې د هغه جسد په لکی مروت کې موندلی دی. د راپورونو له قراره وجې سواتی غوښتل چې له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سیبي لانجه حل کړي. په راولپنډي ښار کې د پولیسو یو مشر ساجد کیانی پرون یو خبري کانفرنس ته وویل چې حبیب تیر اونۍ د قطر په شک ونیول شو او اعتراف یې کړی چې خپل میرمنې راولپنډي ته د رسیدو سره سمه وژلې ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د ناتو سازمان او د روسیې ترمنځ راتلونکي میاست د غونډې غوښتنه کړي او په دې ترڅ کې د ماسکو سره اړیکې نیولې. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د خبر د ناتو سازمان ویاند کړی ده. ښاغلی ستولټنبرګ په دې وروستیو میاست کې څو ځلې هڅه کړې چې د سازمان او د روسیې ترمنځ بیرته خبري پیل کړي خو دا خبري د اوکرين د جنگ له وجې درېدلې دي او بلې خوا د روسیې چارواکو هم په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ناتو سازمان د 2016 کال د روسیې هغه اقدام په وار وار غندلی چې د اوکرين د کریمیا ټاپووزمه سیمه لزان سره یو ځای کړه او په مسکو یې ژغ کړی چې د گاونډي هیواد ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. دغه راز لویدیز هیوادونه له ډېره وخت راځي په روسیې تور پوری کوي چې د اوکرين په ختیځ کې جدای غوښتونکو سره پوځي مرسته کوي خو روسیې دغه ادعا ردوي او جمهور رئیس پوتین له کوله په دغه جنگ کې تر اوسه د 10,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي او دا یې ټول وژنه بللې. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یک شنبه پورز ایران او د حزب الله ډله په دې تور نه کړي چې په یمن کې د هوتیانو سره مرسته کړي چې په سعودي عربستان توغندۍ او د ډرون بریدونه وکړي چې له وجې په دغه هیواد کې 15 تنه ووژل شول. لاغه وخت راځي چې دغه ائتلاف شاوخوا وکاله لمخي د یمن د حکومت ملاتړ په دغه هیواد کې پوځي مداخله پیل کړه. سعودي عربستان په دوامدار توګه ایران په دې تور نه وي چې هوتیانو ته وسلې ورکوي او د حزب الله ډله هوتی وسلوال روزي. تهران دغه تورونه ردوي او بلې خوا د لبنان شیعه وسلوالې ډلې حزب الله هم درد کړي چې یمن ته وسلې او یا وسلوال لیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف دا ورستۍ تور په داسې حال کې لګولی چې دغه ائتلاف د هوتیانو پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي او بلې خوا هوتیان هم په ځواب کې په سعودي عربستان کې مرګونی بریدونه کړي. د یمن په جنگ کې تر اوسه سلګونه زره کسان وژل شوي دي او ملګرو ملتونو د یمن وضعیت د نړۍ د بشریت تر ټولو لوی ناورین بللی دی. د کورونا وایرس نوې بڑا اومیکرون د دې لامل سوی چې په ټول نړۍ کې د شنبه او یک شنبه په ورځو څه باندې 1000 پروازونه لغوه سي. د پروازونو د څار یو ویب سایټ پروند یک شنبه پرز خبر ورکړی چې پروازونه ځنډیدلې او په مینونو کسان د رخصتیو په فصل کې 4000 متضرر شوي دي. د فلایټ اویر ویب پاڼې د راپور له مخې د یک شنبه پرز څه باندې 2000 نور پروازونه لغوه شوي دي چې 1500 بیا امریکا ته او یا له هغه ځایه پلان شوي وو. په امریکا کې هوایي شرکتونو د شنبه پر ورځ د نوي کال د رخصتیو پر مهال چې ګڼ شمېر خلک پروازونه کوي د کرونا وایرس د مربوطو مسایلو له امله په سلګونو پروازونه لغوه کړل. د کرونا وایرس نوې بڼه چې اومیکرون نومیږي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د دغه وایرس 15 خطرناکه بڼه بلل سوې ده. دا وایرس تېره میاشت په جنوبي افریقا کې وموندل سو او ډېر ژر سرعت کولی شي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې طالبانو حکومت د دوو لوی غوښونو سره مخ دي چې یوې دنه په هواد کې ملي یووالی او بل د بهر نړۍ سره د اړیکو ټینګېدل دي. خاغلستان اکسي ویل چې امریکا د اقتصادي بندیزونو نه په طالبانو د فشار لپاره کار اخلي. په موکړی د کرام شینواری دی رپورټ.
د بهرنی چار وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس سنگزی د یک شنبه په ورځ کابل کې یوې جوړ شوې غونډې ته په وینا کې چې طالبانو د اسلامي امارت څخه د یو شپږ شه سیاسي مشرانو او دینی عالمانو د ملاتړ لپاره جوړ شوی وو ویل چې امریکا او ناتو ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي، خو لا هم امریکا د اقتصادي فشارونو څخه د طالبانو پر خلاف د خپل غوښتنو د منلو لپاره کار اخلي. هغه ویل چې دا فشارونه به د طالبانو اسلامي امارت په دریځ کې کوم بدلون رانوړي. ملا عباس سنگزی ویل چې افغانان د ډول ډول ستونزو سره مخ دي چې ځینې د بهرنیو لخوا په افغانستان کې
ما مجبور هستیم با دنیای خارج هم رابطه
خاقلستان اگزیویل من مجبوریم که در بحر نلی سر هم حالی که ولرو ترسو خپل اقتصاد خپل سیاست ها نوری چه علاقوی سر پرمخ یول دیشو او دازه که چه یو هیوات تا در دیره مشکل ده چه پزان لسر طول سونزی هواری که او پا یعنی حال که دنده پا هیوات که هم تا سلویخ کلن از سونزا چه دخمن زمو پا هیوات که رامانسا کلی هم حل کلو تزیده پرا چه هم بی اعتمادی نیره زیاده ده. د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویل چې اوس مهال د طالبانو اسلامي امارت د دوه سترو ګواښونو سره مخ دی چې یوې داخلي بې اعتمادي او بل بهر نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو مسله ده. خاقلستان اکزی ویل
ما یک مشکل بزرګې کې در داخل داریم ایست که
موږ یوه ستونزه چې په داخل کې لرو هغه دا ده چې څنګه دا پاشلی ملت سره بیرته یوځای کړو. بل ګواښ چې زموږ په مخ کې دی هغه بهر نړۍ سره سازش دی، څنګه موږ نړۍ سره خپلې اړیکې جوړې کړو. د سیاسي چارو ځینې کارپوهانو د خاقلستان اکزی دغو څرګندونو امریکا هغه غشن را لوسره په مراکو کې ویل چې د نړۍ او افغانستان ترمنځ د بی باورۍ فضا موجوده ده. تر څو چې بی باورۍ له منځه لاړ نه شي د نړۍ سره به خیالي کې ټینګول اسان کار نه وي. د سیاسي چارو یو کارپو شاده د مسعود وی چې لومړی باید د یوې ملي غونډې له لارې په کور دننه ستونزې هوارې او بیا بهر نړۍ سره اړیکې جوړې شي.
زما په اند باندې خو دواړه نقاط ډېر مهم دي. د کور دننه همیشه د افغانانو په اتفاق او اتحاد باندې باید ډېر ټینګار وشي، د لا ټینګښت لپاره ډېر زیات کار وشي، حتی تر دې چې په دې شرایطو کې یو ملي ناسته ته هم فوق العاده ضرورت ده. په دې ملي ناسته کې د افغانستان د مختلفو اقشارو استازي پکې برخه ولري او همدارنګه د نړۍ سره هم د متقابل احترام په بنیاد باندې د یو مثبت تعامل لارې باید روابط جوړ شي. دا ډیر ضرور ده، اول د کور دننه او بیا د بهر سره د سړی کې جوړېدل یو ضروری امر ده. ما پام باندې
د سیاسي چارو یو بل کارپو طارق پر هادي وایي چې دا یو ډیر مثبت بدلون دی چې طالبان په خپل دی پیل تر رسیدلي چې د افغانستان په دنده کې ملي پیوستون ستونزه لانه ده حل شوي.
مردم باید که یک صدا داشته باشند.
خغلی پر هادي وایي خلک باید یو غږ ولري، د نظام د باندې پاره او خلکو سره د نظام د اړیکو پاره او هم نظام د یو طرف څخه نه وسی. تر شوراګان را منځ کول ډیر مهم دي، په ځنګړي ډول ولایتي شوراګان چې خلکو غږ واوریدل شي. طارق پر هادي وایي چې نړیوال ټولنه د افغانستان خواتلی اوس داسې ښکاري چې دغه هیواد په اړه یې لیوالتیا مخ په کمېدو ده. خاغلی پر هادي ویل د دې لپاره چې افغانستان لا هم د څو نورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري، نو پکار دي چې هڅې وشي چې دغه هیواد ته د نړیوال ټولنې پاملرنه بیرته واړول شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1290.0 په لاندو صفو 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو او د مالی مرستو د بندیدو لکبله د افغانستان رسنۍ د سختو ستونزو سره مخ دي او رستر بلې د زوال په لور روان دي. د وی تازه سروې په اساس قریب 3% رسنۍ تړل شوې دي. په موکړی د رپورټا
د بی پولی خبريالانو فدراسیون او د افغانستان د آزاد خبريالانو د ټولنې په وینا وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسي په افغانستان کې د مطبوعاتو وضع بالکل بدله شوې ده. د هغه 1530 مطبوعاتي ادارو چې د دې کال په سر کې فعالیت کاوه د غونې اوازې 314 فعال پاتې دي. د اگست په میاشت کې د طالبانو وخت د رسیدو سره 211 مطبوعاتي ادارې وتړل شوې او قریب 6400 خبريالان بیکار شول. د مطبوعاتو د وسنی بد حالت سره وجه اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلی بندیزونه خودل شوې دي. د شمشاد تلویزیون لا هم فعالیت کوي. خود دې تلویزیون د خبرونو مسؤل عابد احساس وایي چې موږ تاسو سره ضربه د تجارتي اعلانونو بندیدو رسول. ساوند بایت عابد احساس د افغانستان په مطبوعاتو باندې د لګیدلو قیوداتو ستر اغیزي په خزینه خبريالانو او کارمندانو شوې دي. د طالبانو دراتګ نه پس 30% خبريالانه بیکاره شوې دي او په کورونو کې ناشې دي، مګر بیا هم یو شمیر خبريالانه خپل کارونه تزي. په دې کې یو هم د شمشاد خبرياله شکریا نیازی ده. هغه وایي ما اول نیت درلود چې کار پریدم خو بیا مې کار ته ادامه ورکړه. ساوند بایت شکریا بارګزی د خبريالانو د پاره په مرکز کابل او ولایتونو کې کاری چاپیریال ډیر سخت شوه دی. مطبوعات باید د طالبانو لخوا وزشوي یوولس اصول عملی کړي. د غنو اعلان شو اصولو مطبوعات د سخت قیوداتو سره مخ کړي دي. د خبريالانو ازادي ثبت کړي ده او کار کول بيخي سخت شوه دي. د افغانستان د مطبوعاتو ملي اتحادیه وایي چې اوسنۍ وضعیت د مطبوعاتو لپاره ډیر سخت دی او خبريالان نشي کولای او خبريالان نشي کولای چې په اسانۍ سره خبرونه ترلاسه کړي. د خبريالانو د پاره د طالبانو نمخې دور هم دومره خوندي نه وو او خبريالان په تیر دور کې هم طالبانو داعش جنايي ډلو او ځینې وخت د حکومتي چارواکو لخوا د سختو کړاوونو او تهدید سره مخ کېدل. د تازه سروې لمخې د دې کال د اگست میاشتې په پیل کې قریب 1000 کسانو د افغانستان مطبوعاتو سره کار کاوه چې دا وخت شمیر 3300 تر کم شوه دی. د خبريالانو د ملي اتحادیه د مطبوعاتو مسؤل وای ساوند بایت مسرور لطفي ساوند بایت مصطفی جعفری وو د خپل بچو د نفقه د پاره په بازار کې جوار او نینی خرڅوي. هغه وای راتلول کې ته هیڅ لمندینه لري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو راهیسې اوس په دغه ملک کې سخت مالی بحران راغلی دی. نړیوال مرستې بندې شوې دي، فقر ورځ په ورځ زیاتیږي او د داعش حملې هم مخ په زیاتېدو دي. نو داسې اندېښنې شته چې طالبان به یو ځل بیا د نویمې لسیزې یو سخت دریځه نظام قایم کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د طالبانو د بیا ځلی واکمنیدو وروسته په سلګونو چاپی رسنۍ، ټلویزیونونه او رادیوګانې بند شوې دي. په عمده علتونو او ستونزو د پجواک خبري ایجنټس د رئیس دانش پرو خیر سره د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د مرکه کړي تاسو ته دراورو
کړو خیل سبستړي مشي پروګرام ته سره د دې ځنې عوامل او علتونو خمنګ واورې دل پر راپور کې خوستاسو نظر په اخلم چې ولې اکثریت رسنۍ د بندیدو حالت ته رسیدلې دي اسن په افغانستان کې؟
کوم ستونزې په راپور کې مو اوریدل شوی، خو ډیرې خپل د رسنۍ او د تمویل سرچینې او د اعلاناتو کمښت چې متاسفانه په دې ورستیو کې افغاني رسنۍ او خپل اعلانونه لاس اور کړی، د تمویل سرچینې لاس اور کړی، او دې ترڅنګ ډېر لوی ستونزې چې افغاني رسنۍ او مندلې هغه د دوی څخه خپل کم بانکي اکاونټونه دي، هغوی باندې څخه کم محدودیتونه وضع شوي، متاسفانه دوی نشي کولای چې هغه خپل مصارفات، هغه د خپلو کارمندانو معاشونه په یو نورمال حالت کې ورکړي. دا اوس کېدای شي ځینې رسنۍ به خپل مالي امکانات لري، خو درې څلور میاشتې دوی نه دي توانېدلي چې د خپلو کارکوونکو معاش ورکړي. نو نه یوازې خپل د اعلاناتو کمښت، د تمویل د سرچینو کمښت، دغه راز کم بانکي محدودیتونه چې په مجموع کې په افغانستان کې وضع شوي، له هغې نه متاسفانه رسنۍ هم متاثره شوي. او د دې ترڅنګ خپل هغه رسنیو چې مخکې په جرأت باندې کولای سو د افغانستان خلکو ته اطلاعات ورکړي، د اطلاعاتو ته خپله لاسرسی د ستونزو سره مخ شوی، د دې ترڅنګ خپل ژورنالیستان له یو داسې کاري ماحول سره مخ دي چې تقریبا ورته نه ښکاري چې د کوم شي په خپرولو باندې به موجوده مسؤولین د دوی لپاره ستونزې او مشکلات نه جوړوي. نو دا ټول مسایل داسې دي چې د رسنیو وضعیت محدود کړی او له ستونزو سره مخ کړی.
یعنی دا اقتصادي بود تاسو ډیر واضح توضیح کو، یو ټکی ته اشاره وکړل چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی دی په یو ډول. په راپور کې موږ واورېدل چې خود سانسوري ډیره شوې په رسنیو کې، یعنی یو رسنۍ یا خبريال کو غوړی دا اوس په افغانستان کې دننه چې کار کوي کې یو تحقیقي راپور جوړ کړي، څومره ممکنه ده چې دقیق معلومات ته لاسرسی پیدا کړل شي؟
متاسفانه دغه برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې ځکه دي چې د دغه معلوماتو ته لاسرسی اوس په ټول ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور رئیسانو ته فیصلات دیوی په واکه دي که هغوی د کوم ژورنالیستانو سره همکاري وکړي دغه ډول اطلاعات او معلومات ته لاسرسی پیدا کړي او کنه نه کیږي. متاسفانه دغه ډول محدودیتونه شي د ټولو ریاستونو د ټولو ادارو کار یوازې یو ریاست ته، چې د ما په خیال هغوی باید د دې ترڅنګ خپل نور کارونه وکړي. دا هغه څه دي چې دغه برخه کې مشکلات ډېر کړي. نو د همدې له امله خو ژورنالیستان په دې ملک کې څه روان دي په صحیح شکل د دوی لپاره لاسرسی نه لري، او چې کله ځینې دغه ډول مسایل د پوښښ لاندې راولي یا د هغوی پلټنه پیل کړي، متاسفانه د هغو ژورنالیستانو نه موږ ځینې داسې راپورونه لرو چې د هغوی پوښتنې او ګرنګنې کېږي او هغوی د پلټنې او د څارنې لاندې نیول کېږي، چې دا خپله بیا متاسفانه خو سانسوري ته زمینه برابروي. یو ژورنالیستان د دغه ډول ګزارشونو د کار کولو نه ډډه کوي.
یعنی لوی رسنۍ خو سعید چې د یو خاص کنټرول لاندې دي یا د یو خاص اوامرو لاندې به فعالیت کوي، یو بل اړخ کې به تاسو په نظر باندې طالبان د ټولنیزو شبکو په آزاد فعالیت څومره کنټرول لري، لکه فیسبوک شو، ټویټر شو، انستګرام شو؟ موږ ګورو چې ډیر خلک د خپل زړه بڑا سواس یو خبرولی شي،
اما متاسفانه تاسو به دا موریدلی چې په ولایاتو کې او په کابل کې د خلکو موبایلونه پلټل کیږي، دا کسان چې دا ډول پوسټونه کوي هغوی څارل کیږي او هغوی ورو ورو خود سانسوري ته مخه کوي. یعنی هغوی هم د ستونزو مشکلاتو سره مخ شوي. په هلمند کې هغه یو ځوان یوازې دغسې یو پوسټ کولو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه ډول پېښې متاسفانه په ولایتونو کې ډېر مېست راغلی چې دا بیا د ټولنیزو شبکو نور کارکونکو خو سنسوري تر اړکې
کډو خل سب د مختصر جواب کرا کې چې په دې نړیوالو مرستو کې څومره د دې امکان شته چې د افغانستان د رسنۍ د فعالیت د دوام لپاره مرسته وشي.
نو تر ډېر حد پورې خدای مرسته بشری دي او متاسفانه د افغانستان حکومت باندې څه کم محدودیتونه وځي سوي تر اوسه پورې دا یو میکانیزم چې وو کې د رسنۍ او د تمویل هغه برخه هم فعال سي تر اوسه پورې څه نه تر سترګو کېږي. او که چېرې دغه برخه پاملرنه ورته ونه سي دا اوس منګه وایو چې د درې څلوېښتونه فیصده فیصله رسنۍ د سقوط سره مخ دي. زه فکر کوم په وروستیو یوه میاشت یا وروستیو دوو میاشتو کې کېدای سي دا شمېره او دا تعداد له حده زیات سي. یا کېدای سي موږ تاسې متاسفانه پنځه یا لس سلنه رسنۍ د جوګه وینو چې هغه د موجوده شرایطو ته ځان برابر کړي او امکانات پیدا کړي.
دانش کډو خیل صاحب کورم ودان او ډېره مننه د وخت نه. د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د عیسایانو د کتلیک فرقې مذهبي پېښوا په فرانسیس د کریسمس تلمانځل په مناسبت نړیوالو ته خپل پیغام کې په نړۍ کې د ګڼ شمیر زړو لانجو شخړو د حل کول په خاطر د تفاهم او ډایالوګ په اهمیت تاکید کړی. په موخه دې رپورت ته چې زموږ همکار سید سلیمان شایدر ته تر اوروي.
پاپ فرانسیس د معمول سره سم د دسمبر په 15مه د کریسمس یاد حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو د جشن د لمانځلو په موقع خپل پیغام په ایتالوي ژبه ولوستو. پاپ فرانسیس په خپل وینا کې په دې تاکید وکړ چې د پینډمیک یا اوبا په زمانه کې د حوصلې او صبر نه ډک تفاهم ضرورت زیات لیدل کیږي. د ټولنیزو اړیکو د رغول لپاره زمونږ استعداد او ظرفیت کمزوره شوی او داسې ښکاري چې خلک به حوصله شوي دي د خاموشۍ او ګوښنشینۍ په لورې تمایل او رجحان زیاتیږي. پاپ نړۍ کې د موجوده وضعیت په باب په خپله تبصره کې ویل غټ غټ لانجې او شخړې روانې دي، اختلافات هم نه ختمیږي او خپل سترګې پرې پټي. تراژیدیو او غمیزو په اړه مچوپتیا غوره کړې ده. پاپ فرانسیس ویل چې د وسنی وضعیت په اړه د چوپ پاتې کېدو خطر دا دی چې موږ په نړۍ کې د پیچلو او مغلقو ستونزو د حل لپاره د ډیالوګ او تفاهم نه ډډه کوو. ټول د لنډو لارو د لټولو په سوچ او فکر کې دي. پاپ د نړۍ د مصیبت ځپلو هیوادونو په جمله کې سوریه ته اشاره وکړله او ویل چې د تیرو لسو کلونو زیاتې مودې په دوران کې بې شمېره خلک وژل شوي دي. هغه د عراق او یمن ذکر هم وکړ او ویل چې په دغو دواړو هیوادونو کې
ci siamo abituati a tal punto che immense tragedie passano ormai sotto silenzio.
رازی چې د هغو ماشومانو چې غو او نارو ته هم غوګونیسو چې لمن راپورته کیږي او هر ورځ خلک وژل کیږي. چیرې چې لډیر کلونه جنگ روان دی چې نړیوالې نوم هم په خوله ناخلي. پاپ فرانسیس د منځنی ختیځ په شمول د نړۍ ځینو نور هیوادونو ته هم اشاره وکړله. هغه د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د نه ختمیدونکې لانجې ذکر هم وکړ چې حالې په سترګو نه لیدل کیږي. پاپ په خپله وینا کې د افغانانو د مصیبت او کړاو ذکر وکړ او ویل دغه هیواد ولس له 40 کلونو نه زیات جنگ له امله ستومانه شوی دی. پاپ میانمار یا برما کې هم ظلم ته اشاره وکړه. پاپ د افریقا د نیمه وچې په ځانګړې توګه د ایتوپیا د ساحل د سیمې او د سودان ذکر وکړ. پاپ فرانسیس د شمالي افریقا د ولسون لپاره چې د کورنۍ او اختلافاتو، بیروزګارۍ او اقتصادي بنصافۍ له امله په مصیبتونو او کړاوونو کې ګیر دي دعا وکړه. پاپ نړۍ کې د خزو او کم عمر ماشومانو په شمول کمزور خلکو سره د ظلم د ختمولو او د اوبا د پای ته رسیدو په خاطر د دعا خواست وکړو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنای.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د افریقا د ښکار لپاره د امریکا خاص استازي جیفری فیلټمن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د وینا په ترڅ کې خبرداري ورکړه چې په ایتوپیا کې نظامی جنجال به د ایتوپیا د اتحاد مخنی تمامیت ثبات لپاره تباه کوونکي عواقب ولري او د امریکا او د بین المللي ټولنې سره د ایتوپیا د روابطو لپاره هم که دا همداسې دوام وکړي. سفیر فیلټمن نو ویل امریکا په دې عقیده ده چې په جنگ کې شامل خواو له بشري حقوقو نه سرغړونه او وحشت کړی دی. د دغه سرغړونه او ظلمونو په باره کې د پراخو منابعو لخوا باوري اسناد او دوامدار راپورټونه موجود دي. د ایتوپیا د ملي دفاعي قواو ENDF، ایرتریا دفاعي قواو، د امهارا د خاص قواو سره د جنگ دی وی وسلې په هس د تالان کولو، د بيزا کولو، د دامولو، د بيفتا کولو او د جنسي تاوتريخوال راپورټونه ورکړل شوې دي او ټي پي ال اف ټولو ترې هدا پورې پکې لاس لره. د تګری د خلکو د ازادۍ جبهه یا ټي پي ال اف د جولای د میاشتې را په دوه خوا په ګاونډي ایالتونو کې جنجال پراخه کړی دی. امریکا په دوامداره توګه په ټي پي ال ای باندې غږ کوي چې له افار او امهارانه ووځي. سفیر فیلټمن نوویلې په عین وخت کې د ایتوپیا حکومت تګری ته تجارتي لاسرسی او د بشري مرستو رسول بند کړی دی. دغه سیمه د قاطع په پانمانی درولې ده. د دې لپاره چې د تګری د 2 میلیونو نفوس د اساسي ضرورتونو غم خوړل شوی وي، ملګرو ملتونو لږ تر لږه 200 په خوړو بار لاریو اجازه اخیستې ده چې په یوه میاشت کې ضرور دي ورسوي. د جولای د میاشتې له پیل نه را په دې خوا یوازې 1,000 لاری تګری ته رسېدلې دي. سفیر فیلټمن وویل هیڅ حکومت باید داسې اقدامات او رواجونه پیاوړي نه کړي چې په نتیجه کې خپل اتباع د لوګي سره مخامخ شي. امریکا د ژوند ژغورنې د مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکوي چې ایتوپیا ته ورسېږي په جنجال کې له شامل ټولو خواو نه غواړي د هغو خلکو بشپړ بشري لاسرسي ته اجازه ورکړي چې ضرورت لري، په دې کې تیلو، نقدو پیسو او نورو موادو ته لاسرسی شامل دی. امریکا دې ته هم چمتو ده چې د اجرایي فرمان له مخې چې جمهور رئیس بایدن د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک د هغو کسانو په خلاف نور بندیزونه ولګوي چې دغه ستونزې ته لمن وهي او د بشري فعالیتونو په مخ کې خنډونه اچوي. د دغه اجرایي فرمان له مخې د بندیزونو لومړۍ برخه د ایرتریا د شپږو کسانو او مرکزونو په خلاف د نومبر د میاشتې په 12 نیټه اعلان شوی و او سفیر فیلټمن خبرداری ورکړ چې موږ به ټول شامل خواوې هدف وګرځو. امریکا غواړي چې وویني ټول هیواد او ایتوپیا ته ثبات او سوکالی راغلی ده چې د یو سمایزه او نړیوال مشر په اساس خپل موقف بیرته لاسته راوړي. دا رنګه یوه نتیجه د ایتوپیا له مشرانو نه غواړي چې خپل ټوپک کیږدي او د سوله ییزه ګډ ژوند لپاره یو فرمول پیدا کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونګه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.